مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مرګر هرکلی کوم. له لسو تر یوولسو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو او یوه اونیزه خبرونه هم درته وړاندې کوو. خو لومړی به خبرونه وو. په پاکستان کې په ځینو ښارونو کې د کورونا وایرس ویکسینو کمی رپورټ شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ د بهتره علاج لپاره کراچۍ ته وړل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان په زور افغانستان نشي قبضه کولی او باید د ملت سره د دوستۍ او دښمنۍ ترمنځ یو انتخاب وکړي. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې چارواکي وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس ویکسینو مرکزونه له دې عمله تړل شوي چې دغلته ویکسین کم دي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د جون په 19 په یو خبري غونډه کې د ویکسینو د کمی په اړه پر وفاقي حکومت واچولا ویل چې صوبې حکومت په خپل خوخه له نړیوال مارکیټ ویکسینو اخیستو ته نه دی پرېښي. په پنجاب کې هم د ویکسینو د کمی خبر ورکړل شوی دی. خو د پاکستان وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پر ټویټر لیکلي چې نن به ورته له چین نور واکسین ورسیږي. د صحت وزارت پر خپل ویبپاڼه ویلي چې د جون تر شلمې پورې 3.3 میلیونه وګړو بشپړ او 6.8 میلیونه د کورونا وایرس ویکسینو یو ډوز کړی دی. په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ له حکومت غوښتي چې د جانخیلو پرلتوالو سره د مذاکرات وکړي او غوښتنې دې ومني. نوموړی د جون په 19 په خبرو کې وویل چې سپیکر په دې اړه رپورټ هم غوښتی و خو حکومت ځواب ورنه کړ. سپیکر او حکومت په دې اړه محسن داوړ ته څه غبرګون نه دی ښودلی. د جانخیلو قام د مۍ له 1 راهیسې تر هغې وروسته په احتجاج دي چې یو ځایي مشر ملک نصیب خان په هدفي برید کې ووژل شو. دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایي غواړي. پولیس ویلي چې د دې وژنې پلټنې پیل کړي او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلګلې خو څه پرمختګ نه دی شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په یوه خصوصي الوتکه کې له کوټې څخه کراچۍ ته د علاج لپاره وړل شوی دی. د دې ګوند لخوا مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د جون په 19 هغه خان هسپتال کې داخل شوی عثمان کاکړ لا هم په کوما کې دی خو ډاکټرانې د ژغورلو کوښښ کوي. کاکړ د جون په 19 په خپل کور کې لیدلی او سر یې د دیوال سره لګیدلی و. د هغه لومړی اپرېشن په کوټه کې وشو. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې د جون په 19 تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په دې ملک کې د دغې وبا زور په کمېدو ده او د پخوا په پرتله کم کیسونه مخې ته راځي. د دې وجه د خلکو احتیاطي تدابیر کول ښودل شوي چې په کې له یوه بله فاصله د ماسک کارول او ځانونه پاک ساتل شامل دي. دې ادارې ویلي چې د جون تر 19 پورې په ټول پاکستان کې 9,23,213 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. 1,940 مړه خو 8,90,000 رغېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي. نوموړی د جون په 19 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو ذمهوار ځکه طالبان دي چې هغوی د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلي او جنګ ته یې زور ورکړی دی.
طالب د دې جګړې مسؤول ده. موږ سوله غوښته که سیاسي د حل لاره غواړي خو سبا راسې انتخاباتونه موږ ویلې سبا انتخابات ته تیار ده. هیڅ ډول مشروعیت د دوی د جګړې دپاره نه ده پاتې سوی او که قدرت غواړي خو لاره د ولس رایه ده.
طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دواړو خو تیر کال په قطر کې د سولې مذاکرات پیل کړل خو کوم پرمختګ ونه شو او اوس مهال خبرې ولاړې دي. د جون په 19 د ایران ولسمشري ټاکنو کې د سختدریزه ابراهیم رئیسی تر بریا وروسته امریکا ویلي چې ایرانیانو ته په خپلواک او شفاف ډول د خپلو مشرانو د ټاکلو حق نه دی ورکړل شوی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي سره له دې به هم د ایران سره شوی د 2015 کال د ایټمی موافقې په اړه مذاکراتو ته دوام ورکړي. رئیسی د ایران په انتخاباتو کې د 2% رایو په اخیستو ګټونکی اعلان شوی. هغه 60 کلن قاضي او ملا دی چې 4 لسیزې پخوا د بېلابېلو مقدمو په مهال په انسانیت ضد جرمونو تورن شوی هم دی. او د هند او نیوزیلند ترمنځ د نړیوال ټیسټ چمپینشپ کرکټ فائنل لوبه نن په 3 ورځ په ساوت همپټن کې روانه ده. هند د لومړی بیټنګ په کولو سره د لوبې د 2 ورځې تر پای 146 رنزونه کړي او 3 لوبغاړي یو شوي دي. روزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین کم شوی دی، تر ټولو ډیر کم په سند صوبه کې مخته راغلی چې لامل یې نن د ویکسینو مرکزونه تړل شوي. خو وفاقي چارواکو ویل چې همدانن به ورته له چین څخه نور ویکسین ورورسي او د ویکسینو بیا کولو لړۍ به تر یو څه ځنډ وروسته پیل شي. نذر علی خان په دې اړه رپورټ لري.
د جون په 19مه د سند صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه په مشرۍ د کرونا وایرس د ساریداری ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې ده. د غونډې وروسته د سند صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه په یو خبری غونډه کې ویلي چې موږ سره د واکسینو کمې راغلي. د جون په 16مه به په صوبې کې د واکسینو لګولو ټول مرکزونه د یوې ورځې لپاره بند وي.
همنه بڑی کوشش کی کہ خود ویکسین منگائیں.
دی وای چې موږ ډېر هڅه وکړه چې واکسین پخپل واخلو، خو افاقي حکومت موږ ته اجازه را نکړه. او اوس زموږ حالت دادې چې موږ سره ویکسین خلاص شوی دی. مرکزی حکومت څه کوي موږ د دوی په فیصلو نه پوهیږو. دلته ویکسین نشتا نو موږ مجبور یو چې د واکسینو مرکزونه وتړو. خو اوس مهال دا مرکزونه د یوې ورځې لپاره تړلې شوې دي. راتلونکو پریکړه به رستو شي. بیا هم مرکزی حکومت توایي چې څومره زر کې دی شي نو واکسین دی روغړی
کا کوئی طریقہ
دیکھی تاکہ ہم اور لگا سکے. خوپدی اڑا بیا د وزیر اعظم عمران خان د روغتیا صلاحکار ڈاکٹر فیصل سلطان د جون په 19مه پخپل یو ټویټ کې ویلی دی چې د واکسینو په اړه ستون زیر مخددی خدا به ډیر زر حل شي. هغه پخپل ټویټ کې لیکلی دی چې د جون په 16مه با نور 15.5 لاکھ د جون په 20مه با 15 لاکھ او د جون د 30مه څخه 150مه پورې با نور 40 لاکھ ویکسین هیواد تراشي او په 3-4 ورځو کې بعد ویکسینو د کمی ستونزی ختم شي. دا 13 ورځې خلک په کراچی او په نورو خارونو کې د واکسینو ستنې لګولو لپاره روغتونونو او مرکزونو ته ځي، خو دوی ته ویکسین نه ملاويږي. د جون په 19مه په کراچی کې په سلو کې اتیا مرکزونه بند او کم چې کولاو هلته هم په ګڼ شمیر خلکو ته واکسین ملاو نه شو. د کراچی په ایکسپو کې د واکسینو ورکولو غټ جوړ مرکز کې د جون په 19مه حبیب الله نومي یو کس مشال لیډیو ته وویل،
18 مئی باندې ما ته فرسٹ ڈوز لګېدل او د ساینوویک پرون راغلو مال ته ډایو کې اوجا کیمپس تم لاړم. هلتا کې ایکسکیوز وکړه چې رمو سره سلور 15 ورځې ویکسین نه راځي، دا سلور 15 ورځې بعد راشي. بیا زه دلته ایکسپو سینټر ته راغلم. ایکسپو سینټر ته چې راغلم دلته پرون ټول ورځ لین کې ولاړم، هغې نه بعد دلته هم زما کارونه شو. نن چې راغلم نن دی دا هغه کومه ایکسکیوز کوي چې یاره موږ سره ویکسین نشته دی.
یوازې دا نه، د سن سره د پنجاب په ډیرو خارونو کې هم په چین کې جوړ شوي ساینوویک، ساینوفارم او کنساینو ویکسین نشته او خلک د ویکسین ډومبه او دویم ستنې لګولو لپاره د ستونزو سره مخ دي. او دا ویکسینو نه ملاوېدو په ضد د جون په 19مه په لاهور او فیصل آباد کې خلکو د حکومت خلاف احتجاج هم کړی دی. دا نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی د جون په 19مه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې تر وسه په هیواد کې 1.25 کروڑ تر زیات خلک په شپږ ډول ویکسین لګولی دي او 80.9 لاکھ تر زیات خلک د ویکسینو یو ستن لګولې شوې ده.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
اور روزن کو تاسے مشال ریڈیو تا غوگی. اوس هم یو بل رپورٹ تھا ورزو په خیبر پختونخوا کې لکه څنګه چې تاسو له مشال ریډیو نه اوري، د بجټ تر اعلان دو وروسته د قبایلي ضلعو لپاره د ترقیتي پروګرام په مد کې 100 ارب روپۍ مختص شوي دي. خو د دغه ضلعو نه منتخب د اپوزیشن غړي وایي چې حکومت تیر ځل هم خپل بجټ صحیح نه دی مصرف کړی، لګولی صحیح نه دی او ډېرې پیسې همداسې پاتې شوي دي. نو دا ځل هم د دوی داسې څه تمه نشته. پاره د مجید بابر رپورټر.
د کال 2020 او 2021 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتی پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199 ارب روپۍ مختص کړل شوی دی. د جون په 13مه د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ وړاندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باډه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداری، باډه ډیم، مومند ډیم، مومند ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په پوله لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګرۍ د زونونو منصوبې، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګي ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د 50 ارب روپو د ترقیاتی بجټ سره سره که نور صوبو د NFC برخه چې 15.4 روپۍ جوړیږي راکړه، د دوی سره به قبایلي دلی نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د 2020 او 21 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلي دلو لپاره 103.9 ارب روپو مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو زلو پارلیماني استازی وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلي دلی نه د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مکمل
سمو د مخ کې د زمشو زلو سره تعلق لرونکو پارلماني استادو د دوی په سیمو کې د بنیادی صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچي د نشټوالي او د ولس یو شمیر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استاد میر کلام هم وو. د جون په 19 د مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلی بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه وبللو او زیاته کړه
د لفظونو جادوګری ونه هغه نه دا شای کلیر ده کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق ته اوس وو. ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوې دي خو د خلکو یاره دادا چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دی وطنونو باندې ولاګی دی وزیر اعلی صاحب په خپل حال کا کې د 10 ارب روپیه مونږ دا وایو چې مانو اند د لګې دل په کار وي.
خپل خاصه به حکومت د اپوزیشن او زمشو زلو د استادو لخوا د ځانګړي کړل شو فندونو د نه مصرف کولو تورونه ردوي. د جون په 19 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار او د ورغدو ځلې نه حکومتي غړي غزن جمال وویل
اولنې کال کې مونګه دا پیسې واپس شوی او کتا سو د تیر کال وګوره نو تیر کال څخه مونږ ته سونه پیسې ملاوي هغه کې 99.8% مطلب تاسو دا سه وګڼئ چې تقریبا 800% پیسې مونږ تیر کالم لګولې وي. بیا څه کالم څخه سونه پیسې مونږ ته ملاو شوې دي هغه به ټول زمونږ څخه کم دی په دې ترکیاتي بجټ به زمونږ ان شاء الله ټول استعمالي.
د پیندوشتم آئینی بدون لمخه ریاست د صوبې د نور ژلو د برابر ترقیاتی حیثیت په مخه د لسکلن ترقیاتی پروګرام په مت کې زمشو ژلو لپاره د سالانه 100 ارب روپو او د ان اف سی وارد د 3% کلنی برخي 3.5 ارب روپو ورکولو ژمنه شوې وي. خو د 3 کالو تیرېدو باوجود د غژمن رقم قبایلي ولسته نه دی ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړه حالاتو لقبل په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر 80 میلیونه اوخته دي. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي او زیاتره یې پاکستان او ایران ته تللی دي. د 2020 کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشت دي او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت یا حالت څنګه دی، دا د احمد شاه زمی په رپورټ کې ورو.
نن د جون پر 19 په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.5 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 3.7 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ له کبله په خپل هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبوره شوي چې کولمبیا، شام، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلینډ په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوچوای چې لس کاله وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه وو، خو اوس دا شمیر 200 او 30 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټولو نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالۍ د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر 80 لک، او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 40 لک دی، او بیا هغې پسې افغانستان چې شمیر 25 لک، او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان په کډوالو هیڅ خپل هیواد سره وتلی دي، او بیا برما سره چې 1 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوس په خبره افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوي دي، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځېدلی چې اوسېدونکي یې له اوږدمهالي کډوالۍ تیریږي، او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیچ دی چې اوس 15 لسیزې ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیې د نړۍ تر ټولو زیاتو کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربه هیواد چې هلته زیات تر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چې هلته 10 لک کډوالۍ ژوند کوي، بیا هغې نه پس کولمبیا 10 لک کډوال هلته دي، بیا پاکستان چې 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي، او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي. پاکستان نه بعد بیا یوګنډا 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي، او بیا جرمنی چې هلته 12 لک کډوالۍ خپل ژوند تیروي یا هلته میشته دي.
بل پلو په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر 14 لک راجستړډ افغان کډوالو سربیره شاوخوا همدومره شمیر د نا راجستړډ سو افغانانو دي چې په دغه کې بیا 8 لک افغان سټیزن کارډ لري.
په خیبر پختونخوا کې 8 لک 50 زره خلک دي، په بلوچستان کې 3 لک 50 زره خلک دي، په پنجاب کې 1 لک 60 زره خلک دي، او ورسره په سند کې 50-60 زره خلک دي چې په دې کې زیات شمیر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي. دلته کې مخکې به دې ته مونږ کیمپونه ویل، دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3 لک دي، لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې علاوه یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میانوالی پنجاب کې دی.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 10% افغان کډوال ژوند کوي، او پات 80% په نورو سیمو او شهرونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا ولسکلن و چې په 1980 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپل کورنۍ سره یو ځای کډوال شو. نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومنت ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي، او د کورنۍ یو شمیر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د پوینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لوی ستونزه وي، او نسی کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
ما غرض وازنیم داره چې دلته ډېر افغانان بیروزګار هم دي، او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپناه راوړې ده او پراته دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجې نه. زه که چیرې دوی ته د وازنۍ دغه یو سهولت ورکړی شي، چېرته هغه سهول کوم چې کارونه وظیفي دي، که په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټول نه خراب شي په کې.
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځ موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسي دي. د ملګری ملتونو د کډوالو اداره وایي روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید لاړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل شوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان شو زده کړو ته لاسرسي ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خوندان سي. یونیسیار پر مخ لیکي لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړې کوي، او د باور پیدا کولو او نوې ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا همدې ته په کتو دوی د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت درې دیرش کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سرپل ولایت څخه په 1988 کال کې پښین ته کډه شو او نوموړی هم هلته زیږېدلې دي. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دیرش یا پنځه دیرش کالو څخه نه دل سوې. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو. روغتون شته، ودانۍ شته، مګر پخوا چې وینوسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي موادو ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولای شي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوالو پندغالي کې میشت 26 کلن عبدالسمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې او بیا 4 کاله د کوټي په احمد شاه بابا علي لیسا کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینرۍ او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو. یو دا د پیو آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کیبورډ افیس ته بځي کویلنسي به کوي. له پشپړ نس کې کویلنسي راځي، بیا دلته سافټ ویلای شي. او دوهم دا ده که چا درمیټرک یا در لسم پاکستانی ویلی، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کومه دلې په کاسه کې ده، هغه د قینو چې راواخي او په کالج کې ولسم او دولسم دیارلسم څورلسم دلې ووایي، هغه وروسته بیا د ایم ایم کولای شي او ایم ای سي هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونونو کې له ورکړل سو اسانتیاو خوښ دی. وايي څه موده وړاندې د کوټي په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډیر اساني سره ترسره شول او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم ښه روانه ده. خو په خبر پرسنخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومت د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارډ غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخو په کوټ کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې همالته زیږیدلی او دمګړی په یوه هټۍ کې کار کوي. نوموړی وای کڅوک پیسې یا میشتنی فیس ولري نو هر لوبي تلار مونډلای شي. خو د نوموړی په خبره یو خا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بل خو د پاکستان شناختی کارت نه لرل لکبل دغه لوبغاړی په تلولي یا سیالیو کې برخه نه سي اخیستلای. دوی
موږ په کوټ کې مقابله وي د تیکواندو دا نوالته ريجستريشن دلې عام کې دي نه بلې کوټه کې مقابله شروع وي. خو هغه خلک چې دلته کم څه چی شانس کارونه درلوده، کم چې ما استاد او کم چې ما کوچ هغه ما ته وویل د ګړون په خلک خو ما دا مشکل ورته پیش کی بیا ول دې کې ځنه سن سن کوله دا چې دا لوړ پوړ یو څار وخت کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیښ ستونزو د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغانز د کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوې راولي. نو موړي پر مخ زیاته کړه
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالے سره چې کوم زموږ د هیلت منیسټر دی یا د حکومت کوم زموار دی په خیبر پختونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو. په هغه کې به هم دغه شی منشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دوی ته هم دغه فیسیلیټیز ورکې په هسپتالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیا د اړخه چې کوم فن راځي په هغه کې فیسیلیټیټ کړي. هم دغه شانتي چې کوم د دوی لوغاری دی او هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلنه کوي دا غیر لپاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دوی نه به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه به ټول چې څومره د خبر پښتونخوا چې کوم منیسټر دا غیر ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې هم دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان وي او دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دوی پکې خامخا والی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلی ول. نوموړي زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. پریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی شته او دوی هلته د لس پندغالو لپاره د لمریزو ششو انتظامات وکړل او څه باندې 40 کروړ روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجستر افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
کم نږدې د ګورمنټ کم هسپتالونه دي یا بی ایچ یوز دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو ځکه چې دی کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ وس پالیسي ده چې دغه چې کوم ګورمنټ بی ایچ یوز دي هم موږ کو او په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه داسې د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هیلت سهولتونه دي هلته کې هغه ورکو. نو دې سره سره زموږ پلان دا دی چې موږ دغه سکولونو کې لکه ښه کوالټي ایجوکیشن انشور کولو لپاره موږ دلته کې ښه د تعلیمي نظام بندوبست وکړو ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس و هغه ډېر زیات بیسک و او هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریکارډ نو.
بلخه د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال له اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر افریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سوو رجستریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسیدلې وه، خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دی ته کله ملاو شي نو دی کولی شي چې خپل بینک اکاؤنٹ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولاولی شي. دی د تعلیم د صحت څومره چې هم فیسلټیز دی هغه اویل کولی شي. ورسره ورسره مهم شی دا دی چې دی دا ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شوی نو تقریبا د لسو کالونه، نو حکومت او یو این سی آر د دې دا ډیټا هم لکه ریکارډ به کی هغه به اپډیټ شي، هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننگ کیږي په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څو د دې کم پلاننگ دغه ډیټا به په کې پکار راشي.
کڅم افغان کډوالو د سمارټ کارډونو هرکلی کړي او ځینو ترلاسه کړي هم دي، خو ځینې نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځینې شته نیمګړتیاوي به ژر لرې کړي. د یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم تیر کال په ټوله نړۍ کې خپلو هیوادونو ته د ستنسو کډوالو شمیر 2.5 لک، چې دا شمیر په تیر یواله سیزه کې تر ټولو کم دی. بلخه له پاکستان له 2002 کال څخه تر اوسه 44 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنسوي دي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې یو ځوان افغان کډوال مرسلین خان وای د سولې لراتلو سره سم خپل هیواد ته ستنیږي.
چکله ان شاء الله سره وشي مونږ په خپل زو دغه خپل کور دی چې ابد نشي غو مونږ د بده ورځ دل د پراته یو. نو چې سره الله پاک راول ان شاء الله کنه نو مونږ بیا د پیسو نم تیر ناسي د هر سنه تیر ناسي مونږ غوڼه طرف ته پښتانه کلر دی او کبر دی مونږ ټول یو نه یو مونږ نه دل ته پاتې کیدې چې دغه مخاري نه نه ال ته پاتې کیدې.
د کډوال نړیوال ورځ په لومړي ځل د 2001 کال د جون پر شلمه نیټه هغه وخت ولمنځل شو کله چې په 1915 کال کې د کډوالو په اړه د سوي تړون 15 کلي ځلمنځل کېده. د دې ورځې مقصد د کډوالو د هجرت په اړه پوهاوی پیدا کول او د بیا ژوند جوړولو په اړه د دوی هوډ تسلیمول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لشمیرو سره سم په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو 65% برخه ځوانان دي چې عمرونه تر 25 کلونو کم دي. یا د اداره زیاتوي چې د دوی ښه تعلیم، روغ صحت او غوړ سپورتس دوی د دې جوګه ګرځوي چې پراتلونکي کې د خپل هیواد په بیا رغونه کې رغند رول ولوبوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام هم شته او په دغه موبایل اپ باندې په وړیا توګه اوریدل شي. که د اپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لري نو هغه موږ سره شریک کړئ، کوشش به وکړو چې در حل کړو. صرف یو یادونه درته وکړو چې دغه اپ ته پر تاسو ته موبایل فون او پکې انټرنیټ ته ضرورت دی. که هغه قسم ته فون وي تاسو پکې د مشال ریڈیو اپ ډاونلوډولی شي. اوس د خبرونې نیمایي ته نږدې شوي یو لس نیمې بجې کېدونکي دي، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د سند وزیر اعلی مراد علی شاه وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس ویکسینو د کمی له وجې ټول د ویکسینو مرکزونه تړلي دي. هغه پرون په یوه خبري غونډه کې د ویکسینو د کمی په اړه پر وفاقي حکومت واچوله ویل چې صوبایي حکومت په خپل خوښه له نړیوال مارکیټه ویکسین اخیستو ته نه دی پرېښي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د صحت د چارو شلاکار ډاکټر فیصل سلطان پر ټویټر ویلي چې نن به ورته له چین ویکسین ورسیږي او دا کمی به پوره شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر عثمان کاکړ په یوه خصوصي الوتکه کې له کوټې کراچۍ ته د علاج لپاره وړل شوی دی. د دې ګوند لخوا مشال ریډیو ته د رسېدلو معلومات تر مخه د جون په 19 هغه خان هسپتال کې داخل شوی عثمان کاکړ لا هم په کوما کې دی. کاکړ د جون په 19 په خپل کور کې لوېدلی او سر یې د دیوال سره لګېدلی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې دې واقعي شامل شي. نوموړي د جون په 19 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو ذمهوار ځکه طالبان دي چې هغوی د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلي او جنګ ته یې زور ورکړی. طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او دواړو خو تیر کال په قطر کې د سولې مذاکرات پیل کړل خو کوم پرمختګ ونه شو. اوس مهال خبرې ولاړې دي. د جون په 19 د ایران ولسمشري ټاکنو کې د سخت دریځ ابراهیم رئیسی تر بریا وروسته امریکا ویلي چې ایرانیانو ته په خپلواک او شفاف ډول د خپلو مشرانو د ټاکلو حق نه دی ورکړل شوی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي سره له دې به هم د ایران سره شوي د 2015 کال د ټیمي موافقې په اړه مذاکراتو ته دوام ورکړي. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم د مشال ریډیو ترونه لاندې بحث خبرونه وخت دی. دا خبرونه تاسو مخکې په ژوندۍ یا لایو بڼه اوریدئ. دا ځلې په تکراری توګه اوري کوربه عبدالحی کاکړ
د مشال ترونه لاندې.
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان قومي اسمبلی کې د جون پر 15 نیټه هغه مهال د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه وسوه کړه چې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا کوله. حکومت د جون پر 15 نیټه د 2021 او 22 مالي کال بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی و. کړه چې شهباز شریف هم په دې بجټ خپل وینا کوله نو پر دې وخت د حکومت او اپوزیشن غړو شور جوړ کړي یو بل ته سپورې سپکې وویلې. د بجټ په کتابجو یې سر وویشتل. له دې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر غونډه وځنډوله خو د اسمبلی د غړو د غرویه پر ټولنیزو رسنیو زیات وغندل سوه. د جون په 14 نیټه د قومي اسمبلی سپیکر شپږ غړو باندې اسمبلی ته پر ورتګ بندیز ولګوي. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د غړو رویه یا برخورد غیر پارلماني وو. په دې کې درې تعلق له واکمن تحریک انصاف، د درو له مسلم لیگ نواز او د یو له پیپلز پارټي سره دی. خو دلته پوښتنه دا ده چې د اسمبلی د غړو دغه سی رویه په دې هیواد کې د سیاست او جمهوریت لپاره څومره زیان رسوونکې ده. دا داسې ولې کېږي او ګټه به چاته رسی؟ دا او نورې پوښتنې د مشال ترونه لاندې بحث کې د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګو استاد ډاکټر درویش اپریدی او په پېښور کې خبریال او سیاسي څېړونکي مامو جان بابر سره څېړو. له پخواني سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک سره مو مرکه کړې ده چې په خبرونه کې باید ورته وار په وار واورو. دا وخت را سره ډاکټر درویش اپریدی او مامو جان بابر دی. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو تار کړو. خوشاله اوسئ. تاسو د دواړو په اجازه به اول تاسو او ریدونکو ته پرون د قومي اسمبلی کې سوي شور چې کوم ویډیو جوړ سوی د لاغه ځخه به یو ژغ راوخو چې موږ او تاسو ته یا اوریدونکو ته دا معلومه سي چې هلته دننه څه روانو. تاسو دا پارون په قومي اسمبلی کې د جون پر 15 نیټه په قومي اسمبلی کې د شهباز شریف د بجټ پر مهال باندې د اپوزیشن د بجټ باندې د وینا پر مهال باندې دغه سی حالت رامنځته سو. ډاکټر درویش اپریدی صاحب، تاسو د سیاست استاد دی، په سیاست نظر ساتي، دغه سی اوسانه یا داسې او منظر تاسو د پاره څومره ټکان یا شاکینګ وو؟
رښتیا خبره چې وی دا ډیره زیاته دردونکې واقعې وی په یو جمهوری عمل دوران کې چې کله داسې کیږي. د بده مرغه دلته جمهوری خوینه، جمهوری اقدار، ودې ته نه دی پریښودل شوی. او جمهوریت په اصل مانو کې چې ولسواکي موږ ته ورکوي او د ولس په رای باندې را جوړ شوی ولسي نمایندګان چې بیا په اسمبلی کې کښېني او د ولس د خواهشاتو د هغوی د مفاداتو نمایندګي وکړي، نو هغه نظام خو دلته پاتې شوی نه دی، پریښې نه دی. وار په وار باندې فوجانو اسټبلیشمنټ په دې کې مداخلت کړی دی، او بیا که په ظاهره باندې دغه جمهوری یو فساد چې ورته وایي هغه را جوړ کړی هم دی، نو هغه هم تاسو ته پته لګي چې د ولس په رایې باندې نه دی را جوړ شوی دغه خلک. نو بیا د دې خلکو چې کوم خوی بوی وي هغه ولسی نه وي. جمهوری چې کوم نمائندگان وي ولسی نمائندگان وي چې هغه د یو اوږدې پروسې نه جمهوری پروسې نه تیر شي، نو هغوی د ولس د رایې نه یریږي. هغوی په خپل هر سیل کې په هر کول کې دا په ذهن کې ساتي چې ولس په څه وایي، ولس کې به ما ته څنګه کتل شي، چونکې دلته هغه ولسواکي دومره پاتې شوې نه ده. نو د دې وجه نه دغه نمایندګان چې کم دي دوی بیا دغه فکر نه کوي چې ولس کې به زما څنګه امیج را جوړیږي د پارلمان ولسواکۍ د نمایندګۍ.
سمه ده، مننه درویش پریدی صاحب. دلته باید ووایم چې تل دا ویل سوي دي چې پاکستان کې انتخابات شفاف رڼې سوي. پاکستان الیکشن کمیشن ویلي که څه هم د عمران خان په حکومت باندې دا الزام دی چې دی د دانلی له لارې راغلی، اپوزیشن دا وایي، خو الیکشن کمیشن او خپل عمران خان دا دعوه کوي چې په صفا او شفاف راغلی. او بل دغه سیاسي پارټیانې زیاتره دا وایي لکه پرون چې جنگ جګړه سوې ده، په دې کې هم دوی دا وایي چې دوی د جمهوریت دپاره خپلې قربانۍ ورکوي او دوی جمهوریت غواړي. خو زه به دلته تاسو ته راسم محمود جان بابر صاحب، ستاسو په خیال باندې دغه چې کومه پیښه په اسمبلی کې زنانه سوې ده که په تازه باندې تاسو هم چونکې په سیاست لیکل کوئ ویني نظر ساتئ، د دې د راتلو یعنی کېدو وجه تاسو ته په ظاهر څه ښکاري؟
دا ده چې ما په خپله د دې پارلمان رپورټینګ کړی دی بطور رپورټر د شپږ کالو پورې، نو ما په خپله دا کتلی دي چې د دې درناوی چې څومره چې د ولس په نظر کې زیاتېږي او څومره به چې د دې وقت او ساک په خکېږي، نو دې سره به په ټوله معاشره باندې یو ښه اثر پرېږي. او ما په خپله یو ترمیم په پاس کېدو باندې کتلی وو چې هغه ته وایي اتلسم ترمیم. زه هغه وخت کې د دې پارلمان رپورټر وم، په هغه اتلسم ترمیم چې کله پاس شو او په دې آئین کې هغه شامل شو، نو دا هغه ورځ وه چې ما ته پته نه وه چې زه د پاکستان ولې اوسېدونکی یم. نو دا هغه ورځ وه چې ما ته فخر محسوس شو چې آزاد یو داسې ملک اوسېدونکی یم چې هغه کې دومره آزاد پارلمان دی چې هغه یو داسې ترمیم راوړی شي. هغه ترمیم کې چې څه سروړی وو که هغه تاسو بیا ماته موقع راکړي زه به دله زر ووایم، خو خبره دا وه چې هغې سره زما سترګې اوچتې شوې. د خپل نظر کې زما خپل حیثیت اوچت شو. پرون یو عجیبه کار شوی د پاکستان په پارلمان کې، دا احتجاج کول، دا کاپۍ ویشتل، دا چغې وهل، دا د سپیکر د ډایس او د وزیر اعظم د ډایس او د وزیرانو د ډایسونو مخې له ودرېدل چغې وهل، دا به صرف حکومت مخالف ډلو کول. د عمران خان صاحب حکومت چې په پاکستان کې راغلی دی نوی روایت جوړ کړو، دوی دا نوی روایت جوړ کړو چې اوس اپوزیشن به هم احتجاج کوي نو دوی به هم احتجاج کوي. دا کلم نه دي شوي. دا د اپوزیشن حق دی چې هغه به چغه وهي، هغه به حکومت خلاف آواز کوي او هغه به دا وایي چې زه د ولس نماینده یم، ما ځکه دا کړي، او حکومت به صرف جواب ورکوي. او حکومت به جواب هغه شان نه ورکوي چې څنګه به اپوزیشن چغه وهي. دا پیله ځل په پاکستان کې وشو چې موږ وکتل چې داسې ذاتي حملې په یو بل باندې وشوي. خو خبره یو دی کې بله خطرناکه خبره ده. خطرناکه خبره دا ده چې اول به هم د حکومت وزیرانو جوابونه ورکول، خو پرون موږ وکتل چې ټول په ټول حکومت جواب ورکول. په دې کې چې کوم هغه ډېر مهذب ګڼو وزیران هغه په کې لاس نه څنګه ویشتل کېو. نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې د دې منصوبه بندي چېرته په غټه سطح باندې شوې، او د دې زیاتره ذمواري زه پخپل دا غنم چې دا په حکومت باندې راځي چې حکومت ته په کارو چې کم از کم هغه داسې نه کړي.
مننه محمود جان بابر صاحب. خو بهرحال حکومت لپاره د راسي چې له دوی څخه دا پوښتنه کېږي، نو دوی ټول تور بیا په اپوزیشن لګوي چې هغو داسې یو ماحول جوړ کړي. خیر، هغه خو د هغو موقف و. زه دلته راځم افراسیاب خټک ته. افراسیاب خټک د هغه یو سیاستوال دی چې له 1988 راهیسي یعنی تر 50 کاله زیات په سیاست کې سوي دي او ډېر جدوجهد یې کړی دی، نو په یو سینیر یا مشر سیاستدانانو کې راځي. لاغه مو دا پوښتنه وکړه چې دغسې یو حالت چې تاسو په اسمبلی کې ولید، جنگ جګړې شور شرابه په کتابونو ویستل کنځلې کول
بد رد ویل دا ستاسو د پاره به حیثیت د 500 کلو زیات سیاسي کارکون څومره دا ټکان رسونکي عملونه دا جوابو
ارزاوی چې موږ د پاره هم دی صدمه خبره ده خفغان خبره ده خوشینی خبره ده چې پارلمان غړي د اخلاقیاتو دایره نه اوزی او دلیل او منطق په ځای کنزلش کنزاوی کوي او په ځای د دې چې یو بل خبره ووري منطق وای منطق ووري حقیقت وای حقیقت ووري هغه یو بل تسپکی وای بدره دی وای او حتی په یو بل گزارونه کوي نو دا یو قسم ته زمونږ دی نوی کل دی پارا زمونږ ماشومان لپاره ډیر ښه مثال نه دی او زما په خیال کې یو پکې ډیر غټه خبره ده چې دا د طالب علمانو یونینونو باندې پابندي لګیدلې ده کنه یونین باندې د یو لک وخت کې د هغه ډیر لوی تاوان کړی دی ځکه چې طالب علمې زمانه کې زما یاد شي زمونږ وخت کې به یونینونه وو زمونږ کالجونو کې مباحثه کولې او قرارداد باندې به بحث کېدو په مخالفت کې به خبرې کېدې په حق کې به خبرې کېدې او خلک به اورېدې او اخر کې به یو رائے جوړېدا نو هغه سب یو تربیت کېدو هغه تربیت اوس نشته دی
دا افراسیاب خټک ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو پی ایچ ڈی کړی ده په سیاسيات هم کړی ده پاکستان کې پیدا شوی لوی شوی او دا هر څه تاسو په خپل سترګول دلی دي دا سي پیشي دغه سي پیشي چې کېږي د دې تاسو په خیال باندې وجه څه ده لکه څنګه چې افراسیاب خټک سیبوي سي د تربيت یا د سیاسي تربيت وجه ده کنه په یو ډیر سیستماتیک یا منظمه طریقه باندې دا هر څه کېږي دی سیاسي ګټو لپاره
او بچی دا کله لکه څنګه خبر اوش ولا چې دیموکراسي د ډیبیټ نوم دی
د بحث مباحثه
د ولسی ستونزو باندې د ولسی خواهشات او مفادات باندې بحث وشي نو لکه څنګه بابر سی بو ویلو د اپوزیشن خدا کار دی چې هغه خو با سوالونه پوښتنه پورته کوي حکومت او د چې کوم وزیران دي دوی به جواب ورکوي دلته دا چې کوم اوس کلچر راوړل شوی دی یو خلک ماس چې تاسو ته ویلو چې زمونږ خو دلته جمهوریت کلچر ته وده ته نه دی پرېښي د بحث د مباحثه چې کوم او د منطق په اساس د ساينس په اساس باندې چې مباحثه وشي په ټولنه کې په ولسی ادارو کې هغه خو یې پرېښي نه دی او دا ډیر په منظمه توګه باندې شوی دی اوس په دومره کار شوی دی په پاکستان کې چې کومه دا د استابلیشمنت انجینیرینګ کولو تر اوسه پورې دا 15 کال یو کړل چې کوم د ولس رښتونی نمائندگان او جمهوریت نمائندگان هغه مارجنلایز کړي وو هغه په پولیټیکل افسکیورټی کې اچولي وای سپریس کړي وو او یو نرسری را جوړ کړي و د لیډرشپ په دې کې بیا ډېر پوه شو د دې پروسس نه وتل چې کوم لکه د اپوزیشن ګوندونه دي هغه یې کې لکه میچورټی راغله نو بیا د استابلیشمنت ته هم دغه شان کسانو چې کوم د دې مت قسمت نه د اړتیا به وایو چې کوم پی ټی آی والا لاټ دی اکثریت چې څومره دی دغه شان خلک را مخته کړو د دې یو وغه دی او د څنګه بابر سګوري چې دا بالکل په پلانینګ باندې شوی وو پارلمان باندې کول عوامي نمائندګي بدنامول ولست دا خودن چې لکه دا خلک دا سیبل چې کوم سیبلین لیډرشپ ته دا د دې جوګن دي چې دوی چې کوم دي استاسو صحیح معنی نمائندګي وکړل شي جمهوریت خود غوبل نوم دي جمهوریت خود افلاط اسوین نوم دي لہذا دا کنټرول جمهوریت دوی یو تکي را جوړ کړی دي دا به مونږ راوړو یا مطلب دا صرف او صرف جمهوریت ولسواکي ولسی نمائندگان پارلمان بدنامول او دا په پلانینګ سره شوی دی
سم ده منن
بالکل دا څنګه دا چې سپانټینیس کار وشو
څه منن ډېر ډاکټر صاحب تاسو دلته ذکر وکړی خیر تریک انصاف بیا تل لا وی چې دوی پاکستان کې نوې پارٹی دا او په زړو پارٹیانو باندې یعنی لکه په مسلم لیگ نواز یا په تریک پیپلز پارٹی باندې یا په ای این پی یا نورو پارٹیانو چې دا زړې پارٹی دي کرپشن کوي اغلا کوي دوی نوې کلچر راوستي دي او پاکستان بدلوي دا خود دوی خپل سیاسي نظر دی لکه تاسو ولې چې بیا اپوزیشن خپل ځان ته یو نظر لري خو مامو جان بابر صاحب لکه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې یعنی په اخر کې د دې ټولو کیسو په نتیجه کې چې تاسو کومه بحث مباحثه په ټولنیزو رسنوي باندې ویني نو د ټولنیزو رسنوي آیا
چې دغه مسله یعنی دغه شخړه چې رامنځته شوی ده د دې یعنی حوصلافزای کوي کنه غندنه کوي مجموعي بیا په خلکو کې د دې پیش په والا باندې خصوصا په ټولنیز رسنۍ استعمال میافته خلک وي هغه څنګه ورته ګوري
زبل غوند دا خبره وکړه چې د دې خبرې چې پرم په پارلیمان کې څه شوی دي د پاکستان په میډیا او په سوشل میډیا چې د دې د خبرولو څومره ازادي دی وخت کې ملو شوې ده نو که دې خبرې تر مونږ وګورو او ورسره مونږ هغه شزونه ته وګورو چې څو ورځې مخکې حکومت ته وقتاً فوقتاً بچ د کوم خبرو نه تکلیف وو نو د هغه په میډیا باندې د خبرولو اجازه نه وو خصوصا د عمران خان صاحب د جن په حق له باندې بس خبره و یا بس خبره و نو د حکومت ته خبره یو خبره راغه چې تاسو د کار مکوي د سره د حکومت او د وزیر اعظم صاحب یا د نور خلکو د صرف کم د عزت کیږي او خبره دا ده چې پرونه په پارلیمان کې چې څه شوی دي نو د مال خدا سي ښکاری چې اول په پارلیمان کې د خلکو په ذریعہ باندې دا کار وکړي شو بیا د اغه نه پس میډیا ته ویلې شو چې بس اوس په اندغه وی په سکرین باندې د خلکو په دې مزغو باندې به دا خبره ورسرول دي چې خامخا ګور بس تاسو په اوس انده سوچ کوي چې دا سمون وي پرونه زه ګورم لګیم چې څومره د پاکستان ایجوکیټډ کلاس دې د اغه سوشل میډیا باندې ټویټس کوم نو هغه کی ام یو خبر هغه لیکي چې هغه وی چې مونږه شرم راځي چې مونږ د دې پارلیمان والا د ملکی سيو
من نه ډېر مامو جان بابر چې یو بل خبر ادا چې پاکستان کې او افراسیاب خټک ما وی چې 50 کال سیاسي تجربه دا خلک شاید دا فکر وکړي چې دا اول وار دی چې د پاکستان په پارلیمان کې دغه سيو جنگ جګړه شور شراباس سپکې سپوري راغلي او تر دې لمخه نه دي شوی خو افراسیاب خټک اوی مکلز کی چې کله د زورپکار علي بټو په وخت کې اسمبلی واله دی ورسته بیا په 50 کې د زولک په وختو کې و بیا په 93 شپږ نیوی په دې کې حکومتونه د نواچیر په بنظر راغلي دی او داسې اسمبلی چلیدلې دي بیا د جنرال مشرف په وختو کې اسمبلی جوړې شوې دي نو ما لاغه د پښتنو کې په دې دومره دوره کې خصوصا په ویمه لسیزه کې د اسمبلی د خلکو رویه برخورد د سیاستدانانو حال دې مختلفو کنا نو افراسیاب خټک دا جواب راته راکړي
نو یو نیمزل به خوشوي دي په خو هم چې یعنی نه خوشګوار به ورته سره ویل شي چې یو ځل کړي چې مخکې به موږ سره بوټو سره وخت یو هغه شو چې حال نه راوېستل شو کنه اپوزیشن کې او یا د شیو په نیمن بلم سره ته کوته نیو شو خود شي نو او ځکه چې دا خو ټول اسمبلی په دې کې شریک شو کنه اکثریت د ممبرانو او بیا څنګه چې دوی مطلب دا چې نه خزو تو قتل نه لري نو تو قتل او بیا دې زمانه کې یو شتمه په دې کې موږ ژوند کوو او دې کې په وټ आवाज باندې کنځلې کول او خور مور کنځلې کول خور مور څه ګناه کړی دا سره حقیقت کې چې څو پر دې خور مور ته کنځل کوي خپل خور مور ته عزت احترام بل لري که خپل خور مور ته عزت احترام لرلې نو د خويند باندې خو د ټول شریکي مطلب څنګه هغه ته کنځلې کوي چې خپل په قسمت یې سره دا سب څه ویلي او اوس خو بیا سوشل میډیا زمانہ دا نو دا وایرل شوی دی نن ما کته نن په سوشل میډیا باندې دغه ویډیوګان چې دی د اسمبلی پرونی هنګامه چوا دا خودل کی او ټول خلک ویلي او ټول خلک په دې لطف لانات وای
ته سیاستوال افراسیاب خټک ډاکټر درویش اپریدی سپ تاسو ته راتلو لمخه به یو دمه واخلو او بیا به تاسو ته راسو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شي اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې باس اوریز عبدالحی کاکړم او د پاکستان په کمی اسمبلی کې د جون په 15 هغه محل د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه اوس وکړه چې د پاکستان د اپوزیشن مشر شاباشر پوینا کوله په دې کې پښتنه دا ده چې د اسمبلی د غړو دغه سرویه په دې هیواد کې سیاست او جمهوریت لپاره څومره زیان رسوي، داسې ولې کېږي او ګټه به یې چاته رسي، دا موضوعاتو باندې خبره کوو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی او په پېښور کې خبریال او سیاسي چارو څېړونکی مامو جان بابر، او له دې سره له پخواني سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړي. هغه مو یو برخه اورولې ده او نور به د خبرونې په اوږدو کې به هم دروارو. ډاکټر درویش اپریدی صاحب، سوال دا دی د ته براسو چې کله د پارلمان دغه غړی چې دی دا ټول یو سیاسي نه یو سیاسي پارټي بلې سیاسي پارټي سره یو کس نه قسم تعلق لري، لکه مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي، ای ان پی او دا ټول، او دا خلک تر کلونو پورې په سیاسي پروسا کې ترسوي. ستاسو په خیال باندې خپل په سیاسي پارټیانو کې دا کلچر څومره دی چې دوی خپل یو کارکون داسې تربیه کې چې هغه له مخالفه سره که په اسمبلی کې وي، که په جلسه کې، که په جلوس کې داسې رویه وساتي چې هغه د جمهوریت او د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې وي؟
ګوره، چې موږ په پاکستان کې د سیاسي عمل ته وګورو، د 500 کالو په اوږدو کې هغه چې کوم عمل دی، ما شروع کې ویلو چې له بده مرغه دغه عمل دوام نه دی مونږ جمهوری عمل چې کوم وی جمهوری ادارې چې وی دغه په ټولنه کې او د ټولنې په نمائندګانو کې یو پختګي، یو زغم، ټالرنس داراولي، ځکه چې اولس بیا شریفه خلک د اولس رښتونی نمائندګان اغا چې په زغم کې او په صبر کې او په درنښت کې یقین ساتي، هغه له ووټ ورکوي، هغه را مخته کوي. خو چونکې دلته دغه انجینیرډ الیکشن شوی دی، دلته چې کوم دی کنه انجینیرډ لیډرشپ راول شوی دی، دلته هغه خلک چې حوصله افزایی دا خو شوی دا نو لبد مرغات بیا ګوندونه هم مجبور شي چې هغه ډرټي گیم چې کوم دی، هغه ډرټي گیم کې دوی هم سره ځان ککړ کی، او دغه شان بیا دغه ګوندونو کې هم هغه ایلیمنټس او هغه عناصر را روان دي کنه، لکه شل لس پنځه لس کاله مخکې، شل کاله مخکې یا دا غیر شاته لاړ شو، خو پیپلز پارټي او نواز شریف پارټي یا د نورو ګوندونو هم دغه رول لوبولې دي کنه. ټول نه، خو زیاتره دا د مرکز چې کومه ګوندونه دي، دا هم د فوج په نرسري کې زالو شي، بي ځنه خلک شته پکې اوس مغه عناصر شته، که څه هم د ګوندونو ستکه کړې ده،
صحیح
ډاکټر صاحب، هغه سوچ او هغه کلچر پکې لاشته.
مننه ډاکټر صاحب، زه غواړم او مې نټ دی او دلته ما سره د افراسیاب خټکم دوه شغونه دي او تاسو هم پښتنه کوم. مامو جان بابر صاحب، که په یو منټ کې راتو اسې چې خپل سیاسي پارټي ډاکټر صاحب خیر یو بل اړخ کې ش داسې پدغه کې وکتل، خو تاسو په خیر خپل پارټي نه چې د خپل کارکون په تربيت کې څومره ځموار دي چې هغه شبر خور د اخلاق په دایره د تهذیب مهذب او د بحث په چوکاټ کې خبرو کې یو منټ کې راتو اسې
ګورې خبره دا ده چې تاسو وګورئ په دې وخت زموږ په سیاسي پارټو کې کلچر سره کلچر دا دی چې یو یو خاندان د هغې پارټۍ په سر د پاسه ناست دی، نو یو نیمې پارټۍ نه علاوه تاسو نشئ ویلی چې دا سیاسي جماعتونه دي. هغلته نوي خلک چې کوم د بهره راځي، هغې د هغې ټول زور په دې باندې چې د پاس ناست کوم سړی دی به دوی خوشحاله ساتل دي، که دوی خوشحاله ساتي که هغه ښځه یو که سړی چې دی به خوشحاله ساتي دله به ټکټ ملاویږي. همدارنګ دا پرون چې څه اوشو د دې په حق لباندې زما خپل رائے دادا چې عمران خان سه باضابطه تور باندې به د دې اجازه تور کړی، جن دا هغه خلک چې د هغه د مرزینه بغیر خوځېدو ته هم دغه جوګه هم ندي، زه په خپل دا غنمه چې دا هم د ارشد هغه په مرزای باندې شوی دی، هغه په اجازه باندې شوی دی، هم دا غرنګ کې څه دی بل لخه شوی دی، نو د دې کې هم د مشرانو د شاباش شریف د بلاول دی او د دې ټول په کې دی چې مرزي شامل وي. په دې وخت کې په پاکستان کې کم خلک داسي نو تاسو څه خلکو اشاره وکړه چې افراط افقدک سي نو دا غي سیاست نه د وټو به نور هم وجوهاتي چریسه تشریح د څومره د کلچر زیاتی، نو هغه سره چې هغه وي چې د پوره جامع او چمانه د سوګ د جامع هم په چوک نو باندې په سمبل کې نو باندې هغه د پاکستان د سیاست نو سایت لکېږي او وخت وخت په اړه کېږي لګي هغه د نور نه پاتې کېږي.
مننه مامو جان بابر صاحب، افراسیاب خټک زمام د پښتنو کې ستاسو په 50 کلونو کې سیاسي تربيت بستا سو څنګه کېدلې، آیا په دغه سیمو موکو کې نو هغه راتول؟
یعنی مونږ پښتنو کې خو رښتیا خبره ده چې خبره جوړ شو، اول خو اجرې کې خلکو خبر زده کول کنه، اجرې دي خبرو زه او د مجلس زه، بیا سیاسي ګوند په چراغلو، نو ګوند کې بوس ټډي سرکلې وي، یعنی دا مطالعه بکیده کتابونه برا کول بیا بیوی چی خبری و کهی بیا بیوی چی بحث و کهی نو دا یو کسمت باقیده تربیتو مونگا مشرانو اجمل صاحب دی طالب علمانو زموارو دی عوامی پارٹی کی نیشنل عوامی پارٹی کی پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن نو دا زکر به مونگا ٹھولو دا اغینه کولی خو اس کو چی خرابی را غلی دی کاکر صاحب اغی کی یو ډیر هم وجه دام دا چې اوس وی چې انتخاباتو سره هغه سره ودریږي چې پیسې ورته نو د پیسو بوجي دي نو پیسو بوجي چې کله معیار شي قربانۍ پوزه پوي پوزه شعور پوزه کمیټمنت تعهد پوزه نو اخر هغه ځکه خو پیسو بوجي خو اخلاقیات سره نه راځي کنه جی
دا و افراسیاب خټک ډاکټر صاحب یو منټ وخت دی ځکه دا یو منټ زه بار بار په دې یادوم چې بیا په مینس کې زنه غواړم تاسو سره مداخله وکم او دا پروګرام وخت حاصل کم دی ډاکټر صاحب تاسو یعنی درویش اپریدی صاحب دا راتو اسه د دغه سي جنگ جګړو په اسمبلی کې د سیاستدانانو بدنامه کېدل د دې بل اخره ګټه چاته رسی
ګټه خو به چې کم د جمهوریت ضد قوتونه دي په ځان لکه د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت ته او چې دا هوی سره کوم د هوی ملګری دي هغه ته به ګټه رسیږي
یعنی هغه څنګه دا غوڅه کار دی سره کنه
هغه هوی کار دا دی چې دوی ټول مردغه یو پروپاګاندا کړی دا چې دا چې کوم عوامي جمهوریت نمائندگان دي دوی د دې جوګنه دي دوی مهاجبه نه دي جمهوریت تختلا چې کوم دی هغه کیاس راوړي مونږ له کنټرول سوسایټي په کار دا کنټرول نظام په کار دی او دغه کار فوج کولی شي دا نه دی جوګه چې پالیسی را جوړ کړل شي دا نه دی جوګه چې د هغه پالیسی امپلیمنت کړل شي نو که یو اخره کې یو خبره وکړم ولس په خپل هم میچ ور دی ولس دغه شیان ګوري دغه شان سیاسيان چې هغه د ولس په ځای د بلچا په زور راغلي دي دا دغه شان خوینه لري او دا بیا بدنامي دي اخره کې ولس دغه ریجکټ کوي دا خلک
مننه ډاکټر صاحب مامو جان بابر صاحب تاسو د منټ په ځای ډیر سیکنډ ویلای سم خو بهر تاسو خپل دغه باندې ورکی ګټاو به چاته رسی
ګوره ګټه چې د پرونت شوی دی کنه د دې په ټوله غیر جمهوریت کوتن کړه د دې ګټه رسی په پاکستان کې به پارلیمان بدنامیږي په پاکستان کې به جمهوریت بدنامیږي او که د جمهوریت د پارلیمان خلاف بس اقدام کیږي نو ولس په زما په خیال دا چې د خلاف په سره دی عمل بنه کړي ځکه به چې د بیکار خلکو بیکار زیو د بیکار خبره په کې دي کندل به کېږي نو په کې سکارو زما خیال دی چې هغه لپاره لاس صفای شو
مننه ډیر اوس به افراسیاب خټک او روسي یعنی بل اخره د دغه سي جنگ جګړو په اسمبلی کې د دې به ګټه بل اخره چاته رسی
د دې ګټه خو هغه خلک پورته کوي چې دلته کې مارشل لاګانې راوستي چې هغه خلک پورته کوي چې کوم پارلیماني نظام نو مخالف دي او غواړي چې صدارتي نظام راشي هغه خلک پورته کوي چې وفاقي نظام خلاف دي وعداني نظام غواړي او دا کم خلک چې اوس په موږ باندې مسلط شوی دی او تاسو کیا چې پارلیمان کې دغه سي خبرو کول کله کله فاشیستي قوتونه دغه سي کارونه پارلیمانونو کې وکړي بیا غي نه فائدہ پورته کی په 1933 کې په جرمنی کې چې کله نازی پارٹی وایمر ریپبلک کمزور شو نازی پارٹی چې کله اقتدار کې راغله نو څورې سپاس پارلیمان ته او باندې اور ولګید او هغه پل مکرو بهنه کړو او هغه باندې باندې بیا نازی پارٹی چې د اریخ پل امریت راوسو فاشیستی نظام رورو مضبوط کو هغه اور نه دیتا دا رایشتاک فایر یعنی د پارلیمان اور ویل کې ګنور سو درې درش کې نو تاسو ښکاری چې هغه څه کیسه پرونم چې کېدا دا هغه کې دام ښکاری دا چې د دې جمهوریت نظام خو زه امیرانه نظام چې د هغه یو قسم ته مضبوطی لپاره دا استعمالیږي
دا و افراسیاب خټک او اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث هم په دې ځای پات رسیږي ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو او مامو جان بابر صاحب تاسو ډیر مننه په دې بحث کې برخه راسره واست شو وخت ورته غواړم
السلام علیکم
ډیر مننه خدای په امان اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث په پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه و د دې به ګټه تجارت رسی سیاست او جمهوریت ته به څومره تاوان رسی لمو سر میلمانه وو د پېښور پونتون د سیاست څنګه استاد ډاکټر درویش افریدی په پېښور کې خبريال او چېړونکو امام جان بابر او په خواني سېنېټر او سیاستوال افراسیاب خټک سم خبري کړې عبد الله کاکړ د تخته پامانی وای
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio